سلامونه، احمد شي بریم د ساجی رډو د سات خبرونه وړاندې کوم. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوو ورځو کې د افغانستان په جنوب سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژي وزارت نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل د لندې په درویشتم او څلورویشتم د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب په سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې دا سیلابونه به د هریرود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په خوړنو کې راووسي. په بیان کې د دې سیندونو پر غاړو له ډیره هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمین اشقاباد کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړه. ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. اردوغان دا هم وویل چې انقره له اسلام آباد سره د شو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او هڅه کوي د انرژۍ، سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم پراخه شي کړي. د ایران د بلوچستان سنی وسلواله ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوچو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره نوی ائتلاف جوړ کړی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې په یو ویډیوي بیان کې چې د لندې پر 19 په ټولنیزو شبکو کې خپور شو، یو نامعلوم ویاند وویل نوی ائتلاف د ولسي مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جیش العدل چې ایران او امریکا یې ترهګره ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویټکوف برلین ته روان دی څو هلته له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي. په واشنگتن کې یو جګپوري چارواکي د جرمني خبري اژانس ته تایید کړه چې دوشنبه به ویټکوف برلین ته سفر وکړي، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني سرجاعظم فریدریخ میرس د دوشنبه په ورځ له زلنسکي او د اروپایي ټولنې د مشي او د ناټو د عمومي منشي په ګډون له ځینو اروپایي مشرانو سره وګوري. تاکل شوی چې د بریتانیا سرجاعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بنگلاديش له 19 کلونو کم عمره لوبډلې یو سل ابیا منډې کړې دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. دا آسیایي اتل ولی په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ او د فیصل شینوزاده د 103 منډو په مټ په ټاکلو 500 رنو کې د وو لوبغاړو په زیان سره 203 اتیا منډې جوړې کړې. افغانستان د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای شوي دي.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پای ته ورسېدې او تازه د ښوونکو او زده کوونکو ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. زده کوونکي پر خپل ځای دوی به د ژمي پر مهال خپل ژمني کورسونه تعقیبوي یا هم خپل ولایتونو ته ځي او په نورو بوختیاو به ځان بوخت ساتي. خدا چی ښوونکي په ژمي کې څه کوي، څه ډول بوختیاوي ورته په نظر کې نیول شوي، پر تدریس سربېره د ښوونکو د ژوند نور رنګونه څه دي؟ په افغانستان کې تل د ښوونکو د ژوند په اړه شکایتونه کیږي، خدا چې ژمی د ښوونکو لپاره څه ډول موقع ده، څه ډول کارونه کوي، د ښوونکو د ژوند رنګونه څه ډول دي؟ په همدې اړه نن په خبرونه کې درسره خبرې کوو. تاسو اوریدونکو هم کولای سي چاړي کوي سي خو مخکې تر دې درته د خپل خبرونه دوه درانه میلمانه معرفي کوم. موږ سره په کابل کې یو هون کوي وفي الله عبد میلمه دی، او د غراز په کابل کې یو بل خون کې خاغله نادیا مومندیار. تر اوسه میرمن مومندیار خبرونه ته نه دا یو ځای شوی، ورسته به خبرونه سره راشي. استاد عابد وصل دی له استډیو سره. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د خونکی پر رنگ لمون سره د ژوند پر رنگ موږ سره نظر شریک کړئ، د استډیو د تماس میرا در تلانو ما کولای سي چاړي کوي سي او موږ سره د خونکو د ژوند په اړه خبرې وکړي. د استډیو سره د تماس شمیره د 00422112501. راځي چې له ښاغلي عابد سره خپلې خبرې پیل کړو. عابد صاحب، ستړي مشي، نن سبا ژمنۍ رخصتۍ پیل شولې او خونکي زده کوونکي به تقریبا په درې میاشتې رخصتۍ باندې ځي، اما د خون کې د ژوند په اړه کلک زره تمرکز وکړو. معمولا د دوی د ژوند یادونه چې کله کېږي په افغانستان کې نور سره ترڅنګ د ستونزو اقتصادي مشکلاتو یادونه هم کېږي. څه دی د خون کې ژوند په افغانستان کې؟ څه ډول دی له اقتصادي پلوه، له ټولنیز پلوه، او په ژمي کې د دوی لپاره بوختیا وي څه شي دی؟
السلام علیکم و رحمت الله. جناب لودین صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو غوښتنې کوم سلامونه او درنښت په دې لاره چې ټول جوړو وروغوي. دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، استادان افغان استادان په خصوص هغه استادان چې افغانستان کې ژوند کوي او د تدریس چارې په مخ وي زیات مشکلات لري. واقعا استاد په ټول دومره وخت کې چې افغانستان کې تدریس شروع شوی دی او معرف وده کړې ده، نو استاد ته چندان توجه نه ده شوې. استاد ژوند د ستونزو سره مخ دی. تر ټولو اهمه ستونزه د استاد اقتصادي مشکلات دي. استادان ته په مکتبو کې چې تدریس کوي دوی ته په کافي اندازه حق و زحمه نه ورکول کېږي، او دا حق و زحمه کومه حق و زحمه چې دوی ته ورکول کېږي دا د دوی د امرار معیشت دپاره کافی نه ده. دوی خپلې ستونزې نشي حل کولی. نو څنګه کېدای شي چې استاد کم معاش باندې کار وکړي او دا یو شمېر ستونزې ولري؟ څنګه یو په کور کې کورنۍ کې مشکلات ولري، اولادونه یې همدارنګه اقتصادي ستونزې ولري، نو کوم آرامش چې دای لري نو هغه نشي کولی چې دی خپل ژوند سرته ورسوي.
بله، او خون کې چې دی په ټولنه کې مقام ډیر لوړ دی، ځکه همدغه خون کې دی چې د ټولنې کادرونه روزي، د ټولنې ډاکټر، انجینیر، عالم، پروفیسور، دا ټول همدغه د خون کې په مټ باندې روزل کیږي او بیا ټولنې ته د خدمت باعث کیږي. یعنی هم په اسلام کې هم په ټولنه کې د خون کې مقام ډیر لوړ دی. څه فکر کوئ ولې د کلونو په اوږدو کې له تیرو لسیزو راهیسې مثلا چې په افغانستان کې خون کې راځي او تدریس کوي، یو وخت د ما یاد دی چې 2.5 لک شاوخوا ته د ښوونکو شمیر رسید، اوس شاید کم زیات شوی وي ځکه دقیق شمیرې نسته. څه لامل دی چې په دغو لسیزو کې د ښوونکي د ژوند د ښه کېدو لپاره کار نه دی شوی او ښوونکي لا هم نیمه ورځ تدریس کوي، نو نیمه ورځ بدای په دوکانداری کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بزګرۍ کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بڼوالۍ کې تیروي، او سبا ورځ چې دای کله بیا تدریس ته ځي نو دای به تدریس ته ډېر آماده نه وي ځکه د سره به د پرون ورځې ستړیا ملګري. یعنی ښوونکی نشي کولای چې سل په سله په هغه خپل تدریس باندې تمرکز وکړي، ځکه د ژوند چارې، د ژوند هغه ستونزې، ناخوالې دای نه پرېږدي چې دای په خپل کار باندې تمرکز وکړي، دای په خپل تدریس تمرکز وکړي. دای مجبور دی چې ځان ته یو بل بوختیا هم پیدا کړي که غواړي چې ژوند یې او سادي مختلار شي له مالی پلوه. څه فکر کوئ ولې د ښوونکي له ژوند سره یو ځای سړي ته د کړاوونو، د ستونزو او نورو خنډونو تصویر مخته راځي؟
بالکل همداسې لکه څنګه چې تاسو وویل، نو استادان د ټول تاریخ کې اول خوب نظامونه چې راغلي استاد ته خاص توجه نه ده شوې معرف ته. نو موږ تاسو که چیرې مترقي هیوادو ته نظر واچوو په هغه کې هغه ډېر ترقي کړی ده، ځکه د هغو حکومتونو نظامونو معلم او معرف ته ډېره توجه کړې. اما په افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نده شوی. او بل لامل داده چه استادان و مسلکی روزه نیمه دیدلی مگو تاست پا سیم منطقه که و پا بخص پا طول حواد که استاد صحیح کار نده و تشوی استاد بانه کار نده شوی و جوان ایتامین خاطر مانده دولت چندان توجه نده و تکری نامده لامل نده چه استاد نشکوله صحیح تدریس و که او صحیح علکان سر خواری و زحمت و بستی.
خب او عابد صاحب دا سعید چې ستونزې ډېرې دي د ژمي په اوږدو کې د ښوونکي ژوند په افغانستان کې څنګه دی؟ ځکه اوس دغه د ژمنۍ رخصتۍ پیلې کې ممکن ستاسو هم ژمنۍ رخصتۍ پیل شي. په ځینو ښوونځیو کې البته ژمنۍ رخصتۍ یو څه متفاوتې وي، خصوصا په مرکزونو کې، د ښارونو په مرکزونو کې. هلته ښوونکي د ژمي په مخه کولی شي چې مثلا په خصوصی کورسونو کې تدریس وکي او هغه خپل ګټه وټه وکي او خپل ژوند مختبوزي. اما په ولایتونو کې په لرو پرتو سیمو کې بیا د ژمي په مخه باندې خون کې رخصت وي په کور وي، څنګه هغه ماشونه په ژمي کې هم رسیږي او که رسیږي هغه اندازه کنه کمای پکې راځي؟ د ژمي په دې درې میاشتو کې د خونکو بوختیاوي عمدت سوي په افغانستان کې
دقیقا جمعی که خو استادان در میشه رخصت یا استادان چی جمعی که رخصت این وی درس خاص مصرفیت نشته واسه کار دا و چی دولت خانه معارف وزارت استادان در کاره در ظرفیت الوروالی بخاطر بانه بعضی سمیناره نجور کری وی سو استادان چم دوشی وی را که کال تلاتون کونیست کال بخاطر بانه ناغه شان نشته. او استادان او بل خو په لرې پرتو سیمو کې په افغانستان کې خو ژمی دی، یخ دی، په دغو یخو کې استادان ته خاص کار نمی دست. استاد کور وینه هماغه کوم ماش چې مخکې ورته وضع شوی دی هماغه ماش ورته رسیږي، اما په وخت نه رسیږي ورته، یعنی یوه نیمه میاشت وروسته دی او مربوطه میاشت ماش ورته ول کیږي. نو مشکلات استادان لري په دې برخه کې.
او په وړ کېم دغه سي چې ماشونه زندګي او د خپل ژوند یو رنگ کرا ته وای کله چې ماش زکه موږ خپل د کوم کسان چې په دې عامه خدماتو کې کار کوي هغه ژوند داسې جوړ دی چې کماش ته یو ورځ دوه ورځې هم زندګي نو هغه ژوند ورسره متاثر کیږي، زکه چې هر څه په دې ماش باندې یو ډول تړلی دی. خصوصا په افغانستان کې مثلا له دکاندار نیولې تر نانوایه پورې، مثلا تر کلیواله پورې، ټول تاسو سره هغه د ماش په اساس چلان کوي. کله دکان سودا هم راوړي ورته وایي چې مثلا سودا راک په پور باندې خو په دغه تاریخ می ماش راځي، یا کله نن وایي ډوډۍ راوړي، یا که مثلا کومه بل چاره کوي کوم بل څه پیری. او کله چې ماش زندګي بیا نو په کلی او کور کې درته ژوند سختي کې ځکه پور وړي بل تا پور غواړي، هغه قرضدار به درنه دکاندار به درنه پور غواړي او تاسو سره به ماش نه پیسې بنئ. کوم وخت تاسو راغلي چې خپل ژوند مثلا متاثر شوی لدینه چې ماش یا تنخواه زندیدلې وي؟ البته دا فرق کوي، هغه خونکي چې مثلا په مرکز کې تدریس کوي، په کابل کې تدریس کوي، لکه تاسو ممکن تاسو مثلا ډیر دغه ترخه تجربه نه ویلیدلې، اما هغه خونکي چې په اروزګان کې یا مثلا په بدخشان کې یا په هرات کې یا مثلا په یو بل لرې پرتو ولسوالۍ کې په پکتیکا کې تدریس کوي، شاید هغه له دغه ترخو تجربو سره مخ شوی وي. کله چې کورنۍ ولري، ماشومان ولري او ماش زندګي، ژوند څنګه ورسره مختزي؟ آیا داسې تجربه تاسو هم کوم وخت کتلی چې ماشونه مو د میاشتو په مخه یا لږ تر لږه دیونه یو په مخه زندیدلې وي؟
او بالکل دقیقا داسې ډېر دله پېښ شوي دي چې موږ ماش زندیدلی دی، ماش په وخت نه دی رسېدلی، موږ دوکاندار نه او د کورې کرایې والا نه موږ بخښنه غوښتې ته ورته ویلي مې چې موږ د میاشت کې ماش ودرلیدلو، تاسو موږ ته لږ صبر وکړي. داسې شوي دي واقعاً، هر وخت کېږي کله کله کېږي.
او څه فکر کوئ ښوونکی ولې مهم دی؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ملاتړ وشي؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ښوالي ته پام وشي؟ ځکه په نورو هیوادونو کې تاسو مخکې یادونه وکړه، مثلا که په اروپا کې وګورو، په بریتانیا کې وګورو، د ښوونکي معاش د یوه انجینر له معاش سره، د ښوونکي معاش د یوه ډاکټر له معاش سره، د ښوونکي معاش مثلا د کمپیوټر ساینس د یوه فارغ له معاش سره ډیر تفاوت نه لري. حتی په ځینو مواردو کې بعض معتبر خونځي چې دي، بعض معتبر نور تعلیمی بنسټونه چې دي، کته په هغو بنسټونو کې یا په هغو تعلیمی ادارو کې د ښوونکي دنده ولري، ماشت ممکن تر ډاکټر او انجینر هم خوي. البته ډیر سټانډرډ نه دی، فرق یې تفاوت کوي. اما په افغانستان کې بیا که وګوري تفاوتونه ډیر موجود دي د ماش په برخه کې، خصوصا په تیر جمهوریت کې. البته اوس ماته ډیر دغه د ماشونو درک نه لګي. مثلا یو انجینر یو جای کار کوي، یو لک افغانۍ ماش اخلي، اما ښوونکی لس زره، چې تقریبا لس برابر د ماش کموالی دی د ښوونکي. څه فکر کوي، ولې د ښوونکي ملاتړ مهم دی؟ ولې د ښوونکي اقتصادي ژوند مهم دی؟ که چیرته یو ښوونکي ښه اقتصادي ژوند ولري، ګټې څه دي د ټولنې لپاره؟ او که اوس غوندې یا د تیرو لسیزو غوندې ښوونکي له ناخوالو ډک ژوند ولري، زیانونه څه دي؟
دقیقا استاد لودین صاحب، زیانونه خو ډېر لري. کله چې استاد په اقتصادي لحاظ ژوبل وي، نو هغه نشي کولای چې په صحیح توګه تدریس وکړي. نو کله چې دی سند کې شاګردانو مخکې تخته کې دري، نو هغه نشي کولای چې موضوع سمه رایه کړي شي، ځکه فکري تمرکز نه لري سم. نو دې خاطره دولت باید ورته ډېر توجه وکړي، بخصوص هغه معارف وزارت او د استاد ژوند ته، چې استاد ژوند ښه وي، آرام وي، نو هغه وکولای شي سبا راشي سند کې شاگردان در پسی یا سامه توگه اغا موضوع را یکی. او استاد دید مهم دید تولا نکه که چیره موگا فکر بکن کم کدرون و کم انجینران، کم تکر دکتران و اقتصاددانان و برنگا بنو رو برخو کشی خلق روزل شوی دلی دلی دی ما در طول دیده تشای و مربی موجوده، حتما یولار خوده چه اغا استاده. نو استاد دید مهم دید چه استاد نوید تولا نه د بدمرغۍ سمخ ده، ټولنه د بربادۍ سمخ ده. نو استاد ته باید ډېره توجه وشي.
بله، او په افغانستان کې کلک زر الله هم تم شو، د نورو دولتي مامورانو د ښوونکو ترمنځ آیا کوم تفاوت موجود دی که نه؟ د ټولو دولتي مامورانو معاشونه همداسې دي لکه د ښوونکي معاش؟ او که داسې وي چې د ټولو دولتي مامورانو معاش یو شی وي، له ښوونکو سره ډیر خاص تفاوت نه وي، بیا به فکر نه کوي چې د ښوونکي له مسلک سره به د خلکو لیوالتیا کمه سي؟ مثلا یو شاګرد دی په ښوونځي کې، یا یو زده کوونکی دی ښوونځي کې، د کانکور ازموینه مخته لري، شاید دای به ډیر تکړه وي، دای به د تدریس ډیر ښه وړتیا ولري، اما دای به د ښوونکي ژوند چې ګوري وایي به نو چې زه که چېرته ښوونکی سم زما به هم دغسې اقتصادي ژوند وي. څه فکر کوئ، دغه مسله څومره ځوانان زړه توري کوي له دې نه چې دوی ښوونکي شي؟ څومره زده کوونکي زړه توري کوي؟ اما که چېرته د ښوونکي معاش ښه وي، امتیازات ښه وي په ټولنه کې، ورسره په درانه سترګه ورته وکتل سي، نو شاید د مسلکي ښوونکو شمیر هم زیات شي. هر زده کوونکی چې په ښوونځي کې ښه ځلیږي، هغه به غواړي که هر شاګرد نه غواړي، لږ تر لږه یوه لویه برخه به دوی غواړي چې دوی غواړي ښوونکي سي، ځکه په تدریس کې هم دنیاوي ګټه ده هم اخروي. نو دغه مسله څومره د ځوانو زده کوونکو پر ذهن باندې منفي اغېز کوي چې دوی په ټولنه کې د حکومت لخوا، د دولت لخوا سم له هرکلی سره، له ملاتړ سره نه مخ کیږي؟
فکر نام داسې ده لدین صاحب، لکه تاسو چې وویلې، نو که چېرې دولت توجه ونه کړي او معاش یې یو څه زیات نه شي، نو هر څوک به همدا نه غواړي چې وروستیو کې، یعنې چې دا څنګه فارغېږي یو پانځي نه، نو دا یې به نه غواړي چې استاذي وکړي. نو استاذ ته باید قدر په سترګه وکتل شي. افغانستان کې متاسفانه استاذ ته چندان توجه نه کوي، نو همدغه علت چې خلک ټولنه پاس پاتې ده. کله چې موږ تاسو استادانو کله چې خپل معاش نه ځورېږي چې معاش مې کم دی، هغوی صحیح خواري هم نه کوي شاګردانو سره، نو هماغه وي چې موږ دولسم سیم شاګردان دولسم نه فارېږي په چندان شی باندې نه پوهېږي او ضعیف وي په هغه کې کانکور کې پاتې وي. بالاخره که چېرې استاد ته صحیح توجه وشي، په استاد کار وشي، استاد په ظرفیت کار وشي، دولت ورته توجه ولري، نو همغس شاګردان هم انشاءالله وظیفه ای راتلی شي.
بله، کور ودان عابد صاحب، سلامت اوسئ. کله چې د ښوونکو یادونه کوو، د ژوند یادونه کوو، په خو اور سره په جمهوریت نظام کې د نړیوالو مسوله خوانه ډیر مرسته کېدله. مثلا یو وخت زمایات دي چې یونیسف د خونکو لپاره ډیر پزله پورې پروګرامونه درلودل، ډیر ښه بوختونکو پروګرامونه درلودل، روزنیس پروګرامونه، سیمینارونه به په ورځو ورځو په نویو مثلا په پلازمینه کابل کې جوړېدل، بیا ولایتونو نه هم ارتخونکو راتلل. هغه سیمینارونه داسې و چې هم روزنیزه بڼه درلوده، هم تقریبا یو ډول تفریحي بڼه خونکو ته درلوده. مثلا یو خونکو به په پکتیکا کې به کلونه تدریس کړی وو، اما کابل ته براو غوښتل شو. یو خونکو به په هلمند کې کلونه به تدریس کړی وو، کابل ته براو غوښتل شو. مثلا د اصل بدخشان او نورو لرو ولایتونه هم به ورته تفریح کېدله. ان هغه د لارې مصارف ورکول هم بدلته، مثلا درې یا څلور شپې په کابل کې ورته به د شپې لپاره ځای په نظر کې نیو، یو څه د لارې کرایه او نور مصارف هم ورکول. دا سی ویل کیږي چې اوس هغه ملاتړ هم یو څه کم شوی دی، یو څه پیکه شوی، کمزور شوی. که څه هم دی خون کې په توګه به تاسو ته سخت وي چې دا غسرک کوله غوي، ځکه د خود معرف وزارت مربوط کیږي. اما فقط غواړم پوښتم چې د نړیوالو خوسند ملګرو ملتونو یونیسف د دوی ملاتړ څومره مهم دی د خون کول ژوند، او دوی څومره کولای شي چې د خون کو ژوند بدل کړي؟
نو مرسته دې ټولانو په خصوص ته تاسو یاد غوښنه وکړه. یوه صفه دا چې نور خیریه مؤسسو ټولنه چې افغانستان د هر کشور سره کومه کنه کې کار بخش کړي، دې کومک ډېر مهم دی، ډېر ضرور دی. نو لکه تاسو مخکې یاد غوښنه وکړه چې بعضې استادانو کابل ته دی، جمهوري نظام وخت کې راتلل کابل کې دی، استادان دپاره به دولت یا مؤسسو تعلیم بخش کې بهش کار کول، هغو مؤسسو به دوی دپاره سمینارونه نیول. همداسې وو، نو هغوی به چې سمینار ورته ونیوه، د سمینار به هم روزنیز و، د استادانو په ظرفیت به یې هم تاثیر کول، او تر څنګ به یې استادان ته خو زمان ورکول چې دغه استادان د اقتصادي برخه کې مرسته به ورسره کېدل، او دغه به استادان په دې خوښېدل او استادان به تقدیرېدل.
او اوس داسې څرک نه لګیږي، تاسو چې په دې کابل کې تدریس کوئ له څو کلونو راهیسې، آیا داسې کوم وخت راغلی چې تاسو ته مثلا کوم سیمینار جوړ شوی وي، د روزنې پروګرام درته جوړ شوی وي، ستاسو هڅې ستایل شوی وي، ستاسو کارونه ستایل شوی وي؟ صحیح ده چې ښوونځی به دا کار کوي، ځکه د ښوونځي خو دغه کار ده چې خپل ښوونکي ونازوي په یو ډول، اما نړیوالې موسسې، نړیوال بنسټونه، حکومتي بنسټونه، غیر حکومتي بنسټونه، د دوی ملاتړ، د دوی هرکلی، د دوی په اصطلاح ناز ښوونکو ته دا هم ډیر مهم دی. تاسو خپل داسې شاهدان یې په کابل کې؟
تر اوسه پورې خو موږ ته داسې کوم پروګرام نه دی جوړ شوی، دوه درې څلور کالو ترڅ کې چې موږ د یادې خوانه کوم طرف نه تخبیر شوي وو، او یادې کوم روزنیز پروګرام راته نیول شوی وي، داسې نه دی شوي تر اوسه.
او څومره مهم دی فکر کوئ که ستاسو کارونه وستایل شي؟ ستاسو نه یوازې هدف مې چې کله ستاسو وایم ټول ښوونکي دغه دوه دوریم، لکه د معارف کارکونکي چې وخت یادېدل، فکر کوم چې لویه برخه هم د ښوونکي وو، د دوی د کار ستاینه، د دوی قدردانی کول، د دوی کار ته د قدر په سترګه، په درنه سترګه کتل، دا څومره مهم دی؟ او څومره د ښوونکو پر ذهنونو باندې مثبت تاثیر کوي؟ او دا څومره مهم دی؟ فکر نه کوم چې دا یو لوی تشه ده په افغانستان کې. مثلا تاسو وایئ چې په څو کلو کې داسې کوم پروګرام شاهدان نه یې چې تاسو دیالته یا ستاسو هڅې دیالته ستایل شوي وي، یا ستاسو هغه زحمتونه، ستاسو هغه زیار چې ګالی د هغه قدردانی شوي وي؟ فکر نه کوي دا یو لوی تشه ده رواني پلوه لږ تر لږه د ښوونکو چې ژوند دې که له اقتصادي کړاوونو هم ډک وي، ژوند دې که مثلا له مالي ستونزو هم ډک وي، اما کله چې دا استایل کیږي، کله چې د ته یو ستاینلیک ورکول کیږي، یوه ډېره بله وړه ډالۍ ورکول کیږي، ممکن له رواني پلوه د ده په ژوند باندې مثبت اغیز وکړي، او د طلا انرژي ورکړي چې هغه خپل چارې د تدریس سره دی چې ستونزې هم لري دوام ورکړي، جاري وساتي.
دقیقا همداسې ده، دا کوم تقدیر چې دی دی ټولنه د یو نهاد د خوانه چې کوم تقدیر کېږي، هغه خو واقعا په دې باندې استاد خوشحاله کېږي، په دې باندې کله استاد تقدیر شي، هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ استاد ډېر د خوښۍ احساس کوي، او استاد دې تشویقېږي تر څو په دې خپله وظیفه په صحیح او منظمه توګه سرته ورسوي. دا خو ډیره ښه چاره ده او ډیر ښه کار دی چې استاد تقدیر شي او استاد ورنازول شي.
بله
سمه
عبید صاحب، یو بل موضوع هم تاسو سره راپورته کوم. زموږ بل میلمنه له بده مرغه چې خبرونه سره نه ده روخ شوی، ورسته به موږ بیا یو بل مرکه چې د دې پروګرام نوړاندې ثبت شوی هغه خبره کو. ستاسو ډیر وخت نه نیسو، شاید داسې 15 دقیقې لاسته قینور تاسو سره موږ خبرې وکړو، بیا ورته د بحث بل برخې ته. په افغانستان کې د خوندزیو او مدرسو ترمنز یو ډول واټن لیدل کیږي، سره له دې چې دواړه روزنیز تعلیمی مرکزونه دي، اما یو ډول نن سبا کې داسې دي چې په ځینو ځایونو کې مثلا د خون کې قدر سته، اما د مدرسې یا د دارالعلوم د خون کې قدر نشته. ځینو ځایونو کې بیا برعکس ده، مثلا د خونځي خون کې قدر نشته، اما د دارالعلوم یا د مدرسې د خون کې قدر شته. دغه توپیر څومره جواد دی یا دغه توپیر څومره نن سبا محسوس دی؟ خصوصا نن سبا چې د طالبانو حکومت دی، مثلا دوی یو څه ډیر مذهبي دی نظر نورو پخوانیو حکومتونو ته، دغه مسله څومره د پام وړ ده؟ آیا هیڅ کړی مو ده چې د یو دارالعلوم ښوونکي سره ښه چلند وسي، د هغوی ډیر ناز واخیستل سي، د هغوی ډیره قدردانی وشي، نظر دې ته چې یو ښوونکی دی په یو بل لیسه کې په ښوونځي کې تدریس کوي؟ ځکه پخوا ما داسې اوریدلی وو، البته راپورونه مو درلودل، چې په ځینو ولایتونو کې د ښوونکو معاش نه و رسېدلی، اما د دارالعلوم معاش فکر کوم د معارف له بلې ادارې نه به ورزي، شاید له عین ادارې یا له عین کوټ نه به هغه معاش نه ورزي، له عین بودیجې نه به هغه معاش نه ورزي. د دارالعلوم د ښوونکو معاش ور رسېدلی و، اما د ښوونځیو د ښوونکو معاش نه رسېده. دغه توپیر څومره محسوس دی او څومره اړتیا ده چې دا توپیر له منځه لاړ شي او یو سرګ باندې وکتل شي؟ که هغه عالم دی، که هغه ملا دی، که هغه د دارالعلوم ښوونکی دی، که د پانتون ښوونکی دی، که چیرته د ښوونځي ښوونکی دی، د دې ټولو ترمنځ توپیر ونه شي او ټول ته په یو سرګ او په درانه سرګ وکتل شي؟
بالکل دقیقا تاسو چې ویلې، دا متاسفانه دا فرق موجود دی. ځمېداري کې موږ هم محسوس کړی دی اوس وخت کې د مدرسې او د مکتب عصري علوم او دیني علومو ترمنځ داسې یو رقم نایلان شوې جګړه باندې داسې دایمنی د مدرسې یو شاګرد یا متعلم د عصري مکتب متعلم ته داسې چندان اعتنا نه لري، یو بل ته داسې پخار نه ګوري. نو دغه شته دی، دغه توپیر موږ احساس کړی دی او محسوسوي یې نه. او بل دغه تاسو چې ویلې چې مکتب کې مې استادانو د دیني علومو برخې استادانو معاشونه په وخت رسېدي دقیقا دا کار هم شوی دی او کېږي، اما د استاد معاش بیا استادانلېږي، دا خبرې شته دی.
بله، او د معارف د ښوونکو او د پانتون د استادانو چې هغوی له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت وي، د هغوی هغه امتیازات له هغه آدرس نه ورکول کېږي، د دوی ترمنځ هم تضاد ساتل سوی د افغانستان په ټولنه کې. همدا اوس چې ما ته خبرې کوو، ته د ښوونکو په توګه دنده ترسره کوي او یو کس مثلا د پانتون استاد وي، ته په ښوونځي کې تدریس کوي، هغه په پانتون کې تدریس کوي، شاید ستا چاره، ستا کار، ستا زحمت نظر د پانتون استاد ته ډیر وي، ځکه ته مثلا تر ډیره لا ترس کلنو ښکته زده کوونکو سره د سارو کار دی، چې د هغوی تدریس، د هغوی کنټرول، د هغوی نظم او انضباط درانه چاره ده. نظر دې ته چې که ته مثلا لا ترس کلنو پورته کسانو ته تدریس وکې، ځکه ترس کلنو پورته چې دی هغوی یو څه په ژوند کې منظم وي، یو څه مثلا ټولنه کې په اصطلاح عمرونه خوي، له فکری پلوه هم پاخه شوي وي، کته تدریس کې په هانتون کې او کته تدریس کې خوانځي کې، شاید خوانځي تدریس یو څه لنجمن وي، یو څه ستونزمن وي، اما بیا هم په مالی امتیاز کې له بده مرغه شي تضاد لیدل کیږي. څه فکر کوئ د دې تضاد لامل څه دی او دا تضاد څومره اړین دی چې له منځه یوړل شي؟ د پانتون صحیح ده، دا ډیره خبر ده چې د پانتون استاد ته ښه معاش ورکول شي، ښه قدر وشي، اما د خوانځي استاد ته هم باید لکه تر لګه ک ډیر ماش نه ورکول کیږي، نو د پانتون له استاد سره خو باید مساوي ماش ورکول سي.
تحقیق هم داسې ده لکه تاسو چې ویلی د مکتب استاد یي او د پوهنتون استاد یي خو ډېر فرق لري. پوهنتون کې هغه چې کوم محصلین دي او زده کوونکي درس وایي نو هغه یې د سن په لحاظ او د عقل په لحاظ او د انضباط په لحاظ ډېر فرق لري. واقعیت په مکتبو کې تدریس کول سخت دي، استاد یې کار او استاد ډېر خسته کېږي. نو متاسفانه دا فرق په ماش کې شته دی. نو هیله ده چې دغه ورته کې ته توجه وشي او د مکتب د استاد ماشم یو څه جګ شي تاسو پورې استادم مکتب کې ډېر خسته کېږي او ډېره خواري غواړي د اتلس کلن کار ته ماشومو هم تدریس کول واقعا لاجبان کار دی.
او عابد صاحب، تر اوسه په ښوونځي کې ستاسو رتبه جګه سوې که نه؟ د ښوونکي رتبې نشته، خصوصا د ښوونځیو د ښوونکي د استادانو رتبې شته، علمي رتبې جګېږي، بیا نو په یو ډول مالي ګټه هم ورته لري، معنوي ګټه هم ورته لري. دغه د ښوونځي د ښوونکو د رتبو په برخه کې کوم کار شوی د معرف د وزارت له خوا نه؟ که نه په ښوونځیو کې علمي رتبې نشته او ټول ښوونکي که هغه مثلا ماستری رتبه لري، که هغه مثلا لیسانس وي، که هغه دولسم ټولګي یا دارالعلوم نه یا دارالمعلمین نه فارغ وي، د ټولو یو ډول حقوق دي؟
دا خیلی هم بوده ماشو که خود سه فرق شده یا دبل دی رتبه خبرش تاسو وکل رتبه هم مغلی فرق لري. بخوا جمهوری نظام که استاد با کلش نوی استخدام دلو شپاگم باز که شپاگم بیا ما یو کل ورستای برجابی رتلالا بیا با دو یو قدم و چه تولو بلاخره به پماش که مستو تغییر رتلالو دو استا و در ایسا و درسی بیا نو ورستا مغسی قدم به جگاولو، یعنی درست قدم به ایوات تطلو دو استا و تر خسی کتا و تطلالا در قدم باز که تغییر و تبدیل که دو. نو په ماش کې څه خاص بدلون نه راتللو، خو یو څه امتیاز یې ورته کولو. دا زر روپۍ چې هغه استاد لپاره هېڅ شی یو کال دوه کال درې کالو کې زر روپۍ ماش کې تفاوت چندان اغېز نه کولی دی په اقتصادي وضع.
او اوس د ښوونکي بست هماغه شپږم بست دی که ارتقا کوي بیا د کلونو په تېرېدو؟
استقاق کوي کلونو په تېرېدو. بیا څه درېیم بست ته چې راشي، درېیم بست په حساب باندې چې یو پنځه ویشت کاله تدریس وکړي درېیم بست ته لیا راشي. او د هغو نه وروسته بیا څه موفق رتبه ده، بیا نظر په سینس چې څه پنځه شپېتو ته ورسېږي تقاعد حساب کېږي استاد.
بله، یعنی ښوونکی به پنځه ویشت کاله تدریس کوي. فکر وکړه که یو کس پنځه ویشت کلنۍ کې تدریس شروع کړي نو پنځوس کلن کېږي بچه دی به دریم بس ترازی، یعنی یو څه به ماش ښه کېږي. په هر حال خبرې مو په زړه پورې دي او د دې وړ دي چې ډېرې واورېدل شي. موږ هڅه کوو چې دا خپل بحثونه د ښوونکو په ژوند باندې نور هم متمرکز کړو. راځئ مخکې چې تاسو سره خبرې ورسو پای ته ورسو، دا بحث لږ لږ زر راټول کړو. څه کول په کار دي؟ خپل لاندې سپارښتنې کې وایي د ښوونکي د ژوند د ښه کولو لپاره، د ښوونکي د اقتصاد د ښه کولو لپاره، د دې لپاره چې ښوونکی کله په سبا ورځ باندې ځي ښوونځي ته ټولګي ته په ښه ذهن سره، په ښه انرژي سره، په مثبته انرژي سره دای ښوونځي ته ننوځي، د دې لپاره باید یو څه کارونه وشي. دولت هم یو څه کورنۍ دندې باید په غاړه واخلي، ټولنه هم یو څه کورنۍ دندې په غاړه واخلي، او نړیواله ټولنه او موسسې هم. د یو ښوونکي له نظره ستاسو تجربه څه ده؟ څه وسي تر څو د افغانستان په ټولنه کې د ښوونکو ژوند ښه سي او د ښوونکو د ژوند ښه کېدو سره بې له شکه چې د هیواد ژوند هم ښه کېږي، د هیواد راتلونکي هم ښه کېږي؟ ځکه ښه ښوونکی، انرژي لرونکی ښوونکی به تکړه او انرژي لرونکی زده کوونکی هم روزي. اما له بده مرغه که چېرته ښوونکی انرژي ونه لري، ښوونکی تحرک ونه لري، نو په تدریس کې به هم تحرک او انرژي موجوده نه وي. سپارښتنې او لنډې خبرې به مصیبې په پای کې.
او استاد اقتصادي ستونزې په نظر کې ونه نیول شي، نو استاد به څنګه وکولی شي چې په یو استاد چې قرضداره وي د دوکانه د نانوایي نه او همدارنګه کور د کرایه مصرف او د اولادو د روغتیا او د جامو او د لباسېدو وړتیا ونه لري او هغه پوره نه شي کولی، نو استاد به څنګه وکولی شي سبا پریشانه ذهن او مات سم کې هو درې یو شاله نه دغه موضوع صحیح کار داده چې استاد جون ته ډېر توجه وشي، بخصوص دغه مالي برخې ته یې باید توجه وشي او څه یې په دغه اړه باندې کار وشي، ترڅو استاد وکولی شي خپل تدریس په ښه توګه سر ته ورسوي. دولت باید خاص توجه ورته وکړي او په فرق یا توپیر ورته قایل نه اوسي، یعنې ټولو ته په یوه سترګه وکتل څه معاشي مامور ته ورکول کېږي، کوم تقدیر چې مامور نه کېږي باید استاد هم تقدیر شي او استاد وکولی شي تر څو پورې راتلونکی نسل څه ورځي او ښه په مخ ولاړ شي ورته هیواد.
کور ودان ډیره ډیره مننه ښاغلی وفی الله عابد په کابل کې د ښوونځي استاد، ستاسو له ګډون او له حضور نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه اوري له بده مرغه چې موږ بل میلمنه په کابل کې یو استاد نادیا محمدیار خبرونه سره وصل نشوه د تخنیکی ستونزې له کبله، خو دلته زموږ همکار اسمت ساروان له دغه خبرونه وړاندې لیو لیکوال عبدالهادي مجرو سره خبرې کړي، هغه هم تقریبا خون کې ته ورته دنده پر مخ بیا یې ژباړې کوي. دا چې دغه د ژوند رنگونه او هڅې څنګه دي، هغه به له اسمت ساروان سره د عبدالهادي مجرو په دې تفصیلي مرکه کې وورو.
لومړی دا وایس چې ولیمو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یوار به دا خبره بس د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب ډېر لوستی د علامه حبیبي، تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یو د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف ما په دغه بحث کتې، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب نه ما تر ژباړلې وای، زه په دا ژبه پوهېدلی، او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره، بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای، یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړ؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص ول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی، نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی، البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي، مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا حاکمیش تی غی چلی زه وش بارم هغه ته ورکم هغه آنلاین په انټرنیټ کې خبري مقالې چاپ سوی نه دي البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور مجبړ چاپ سوی دي
نور مې اراده لري چې دي علامه حبیبی نور کتابونه هم وژباړي
ما خو په مجموع کې دغه سي پټیاله د څاروان صاحب چې زده علامه حبیبی ټول دری آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دی په دری باندې زه دا ټول وژباړم البته که ژوند در سره ملګری سو خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي نو زه د ټول ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د آثارو څخه تر هغه چې خلاصېږي یوې خواته ونظم د ټول ژوند ټول ژوند را وژباړم پښتو ته
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې وژباړل شوي هم دي
ځینې آثار ژباړل شوي دي د بېلګې په ډول د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی موږ هم ژباړلی دی نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي ځینې ژباړې اوس مثلا زما د 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنې کړې وه په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلی دي چې د علومو اکاډمۍ د خوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو نو کچیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي دا بیرته ماتله سي زموږ د طرفه او که داسې اوسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د خوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو بیا یې کېدلی سي خپور کو
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي اوس خو د انټرنیټ دنیا ده فیسبوک شته ویب سایټونه شته له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي تاسو اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول یو بل چا هم امر وخت لګولی دی
د سدی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دی وي او په 2008 کال کې یا دې داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولي دل چې انټرنیټ ساو ویب سایټونه ستا زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغه سیمې فیسبوک وپېژندې فیسبوک ته داخل شوم نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی وو د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټ کې په بیل بیل سایټونه دي اوس د پاره په کار داده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي د یو نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی دا بیخي ښه خبره ده
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري کوم کتابونه چې تاسو ژباړلی دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له اړکلي سره مخامخ شوي
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې د هغه یو تاریخ افغانستان د راسري ګورګانیان هند ما چې ژباړلی دی د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی یعنی خرڅ شوی دی پلورل شوی دی بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی طبقات ننصري چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پر دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو نو هغه هم دا سپیکر کوم چې ځینې ملګری زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سما ته داسې معلومات چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان دا یو کوچنی مجله وه، مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړي، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې شمړلې مې څوک چې وشي وژباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم اثر یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي آثار د سې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلی دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو یو ټکولی کې. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب یې موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو کې هر موضوع راواخلو، مثلا کومه د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب. زکه کله د ملګرو سره وایم د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي، او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری، ډیر 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 جالب آثار لیکلی دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی، بیخی جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جوی گاډ گیفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ پارسه کې. کې پر سیاست باندې راوخو، معاصر سیاسي تاریخ، د تاریخ افغانستان، د امپراتوري تاریخ، قسم په علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه ما راوخستل، چاپ مکړ، د سره ژوند ملګری نه کړی، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته و. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ دی.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوئ چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې دته دغه راواخو، آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي، 70 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه بوست دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کس نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه شپته سلنه وش باندې څوک چې نکي څومره وخت پې لګوي اوس کراشو تاسو ژوند ته چیرته زیږیدلی یاست؟ مکتوب چیرته ویلې؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم، په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټي ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلې دي، تر ډیره می زده کړی غیر رسمي د پلار څخه کړی دي، مثلا د ریجبه عربي ژبه د می د پلار څخه لوسی دي، پلار می عالم او مذهبي دینی عالم او هغه می د پلار څخه لوسی دي، انګلیسي او اردو د غجبې نو په مکتب کې ویلې دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلی ته ځو، وطن ته ځو، ډېر لیدلې ده البته د غټوالي وروسته ځو راځو، د هر وخت ځو، د اوسېسي څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسې پرېښولی او نه چاره ځینې لرو، زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایه، انسان په ژوند کې له عجیبو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې چې کله ورپه یادوي نو خوشحالونکې وي، ځینې بیا یو څه ترخې وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې وشي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، حتی ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب چاپ شوی دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب پښتو د غزنی لوی کنده وړه مجله وه، دا چې چاپ سو زه په هغه دوکان کې ناستوم، کتاب چې راته راواخیستې خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نسو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخې خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری دي چاپ سوی دي، نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو که اته ویشتم تاریخ و، د کوره څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوی. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوی چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هېڅ وخت به مې نه سي هېره.
ورته نه وویل شي نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللې؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل، داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوه میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه، بیا داسې و چې دا کتاب د پاره بودیجه د طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي، دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستي، نو هغه زما په واک کې چاپ و، چارې ټول شانې زما په لاس کې.
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري، زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
د نور کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري.
تر اوسه پورې خو داسې کره ژمنه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا څخه زما سره نه ده سوې. نو د دې 2013 یا د طبقات نثري وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خو داسې ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولی سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپېږي د علامه حبیبي څېړنیز مرکز. یو کتاب چاپو، نو کار به پر کوو، لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغسې چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه هم یاد کوي کېدای شي دا اوس وس یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي چې خپله اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلي دي، تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر حد تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادری زبان دری. دغه نمونه خو مې ذهن ته راغلي، دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي، ژباړل سوي دي، ناچاپه دي او چاپ سوي چې دي: د افغانستان تاریخ، د رسري ګورګانیان هند، طبقات ناصري، پښتو د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوری د ویش تاریخ. دا چاپ سوی دي دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوئ چې څوک کتاب یې لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوي؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوي. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص بیا کوي، پوره به کوي، نو به یې ته ځان سره یاداشت کوي. هغه کتابچه یې زه لرم، د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي، او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و، هغه استاد روحیال ژباړلي او چاپ کړي دي. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نشته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم شته. مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په د ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبي په آثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسیبینی؟
د علامه حبیبي په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبي آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو موټیوالي، د یووالي، د کرکې او نفرت د له منځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسو د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت او هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او دا 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 د د د د ژبني کرکې او دا شان له منځه یوسي. د علامه حبیبي آثار دغسې یو لنډ پیغام، که زه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي ملت ته.
ډیره مننه مجرو صاحب.
مننه خدای پاک.
دا اوس مش میلما عبدالهادي مجرو.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio